السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تخ راغلاست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او خبرونه لرو او همدارز 19 بحث هم اوریدای شي خو لمړی په مو کړی د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څنګه په یو راپور کې چې پرون خپور شویلې ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتیږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال لپاره د شری د څه باندې 1000 مشکوکو پیښو او د 90 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه یعنې نږدې 15800 له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوی دی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورښتونو له کبله د مړینو شمیر 9 تنو ته رسېدلی. د وزارت له دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و. له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاندوی جانان سایق بیګا ناوخته وویل د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور کسان هم ټپیان شوي او 612 ودانۍ نړېدلی دي. د وروستیو اونیو درنو واوره او بارانونو د هیواد د یو شمیر سیمو د ترانزیتي لارو پر وړاندې هم جدي خنډونه رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره شوې او نړیوال سازمانونه دي په دې برخه کې همکاري وکړي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې ښاغلی برادر دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس پینو الارچی سره په کتنه کې کړې. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د څه باندې 2.5 کاله واکمنۍ په ترڅ کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق پر ضد جدي مبارزه کړې او اوس مهال د هغه په وینا د مخدرو موادو د تولید او قاچاق نږدې صفر ته رسېدلی. ملا برادر همداراز ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په یو نړیوال کنفرانس کې افغان بزګرانو ته د بدیل کښت وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. شهباز شریف نن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړي 22 شریف پرون د پاکستان مرکزی پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. نوموړی په داسې حال کې د یو ائتلافي حکومت مشري کوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8 په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو ویوړې، خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې باید نوی حکومت هغه ګوند یا ګوندونه په ګډه جوړ کړي چې ډېرې رایې ګټلې وي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپل او یو شمېر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. او ناتو نن د خپل پراخ شوي قلمرو د دفاع د پیاوړتیا په هدف پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې چې د فنلاند، ناروې او سویډن له شمالي برخو څخه به پیل شي او 2 اونۍ به دوام وکړي، د 14 هیوادونو له 20 زیات سرتیري ګډون کوي. د فنلاند د پوځ په وینا د ناروې په مشرۍ د 2024 کال د نورډیک غبرګون په نوم په دې تمرینونو کې به د فنلاند له 4000 زیات سرتیري ګډون وکړي چې دا به په بهرنیو پوځي تمرینونو کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد پراخ ګډون وي. فنلاند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري د 2023 کال په اپریل کې له ناټو سره یوځای شو. په دې ټالواله کې د فنلاند غړیتوب د ناټو ټولو غړو هیوادونو تصویب کړی، خو د ګاونډي سویډن د غړیتوب بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. تمه ده چې په ناټو کې د 23 غړي په توګه د سویډن د غړیتوب بهیر د روانې مارچ میاشتې تر پایه بشپړ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مواردو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د نوی تعلیمی کال پیل ته لنډې ورځې پاتې دي، خو آیا ښوونځي او زده کوونکي د درسونو پیل ته پوره چمتووالی لري؟ په روزګان کې بیا ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې.
زغوانم چې د نړۍ سره په ژبه باندې پوسم چې په نړۍ کوم سره وانجې په معلومات چې نیټ چې دی ټول انګلیسي کاریږي.
شاباز شریف نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د موضوع ته هم کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر خبرداری ورکړی چې که د غزې جګړه پراخه شي نو ښایي ټول منځني ختیځ ته ناوړه پایلې ولري. په 25 دقیقې پروګرام کې په پاکستان کې د شاهباز شریف په مشرۍ د نوي حکومت پر وړاندې د پرتو ننګونو په اړه تفصیلي بحثونه لرو. راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د شری ناروغۍ شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. ډبلیو ایچ او په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، یوازې 13 اونۍ د شری د ناروغۍ نږدې 1200 مشکوکې پیښې ثبت کړي چې له دې ډلې 15 تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په عین حال کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې شری نیولي وایي د ناروغۍ کوچنیان سخت ځپلي او دوی په بسترونو کې پراته دي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
د دوهې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي، د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي.
قدرمن اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې د شری اروند راپور د یوې تخنیکی ستونزې له کبله خپور نه شو. دا د پام وکړئ د امید ظهیرمل راپور ته د همدې موضوع په اړه.
افغانستان کې د شری ناروغۍ کمساري زیاتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې د روان 2024 کال په لومړیو دوو میاشتو کې د دې ناروغۍ 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له امله یې د 9 د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او پرون خپل نوي راپور کې لیکلي، یوازې 13 اونۍ د شری 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغۍ له امله د 15 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوی. د دې راپور پر بنسټ له دې 15 تنو یې درې په هلمند، دوه په کندهار او یو په سمنګان کې د دې ناروغۍ قرباني شوي دي. په مړو شویو کې دوه یې ښځې او پاتې درې یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په درېیمه اونۍ کې بیا د شری ناروغۍ 1113 شکمنې پیښې ثبت وي او د دې ناروغۍ له امله د 6 تنو د مړینې راپور ورکړل شوی و. ډبلیو ایچ او زیاتوي، د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.5% له 15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې ښځې دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې د 2023 کال په وروستیو کې د بشري حقونو څار سازمان په یو راپور کې وویل، د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. دې راپور کې راغلي وو، روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې شری نیولي د خپلو کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسیدونکي شریفه چې درې ماشومان یې شری نیولي او یو یې په روغتون کې بستر دی، ازادي راډیو یو تا وویل،
پوسټر د ماشام د لون په دغه د کټ و ځان را ورځو پای ګرځي عملي کیږي دغه به د ورو ته کان ورځي د تاسووري
الماس چلوري شرینی وری وای د ناروغي کوچنی لور تر بستر رسولې ده.
راکو کوي و عملي او هغه سند له بستر کار بیا هم بوتل بیا بل ځای نه سپرو پر سي دي بیا پای وکي بستر هغه بیا کور په تا بیا هم درې شپې لاستی کېده بیا هم را وسدلې او اوس بس هغه د شری دي.
لشری سربیره تنفسی، کویدنولس او کانګو هغه نور ناروغي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان پورستیو کې په افغانستان کې د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو په اساس واوریدل چې په افغانستان کې د شری د ناروغي شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د بشري حقونو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته ورپېژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یو بیان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او له ټولو سکتورونو د ښځو د ایستلو هڅه بللې. خو د طالبانو حکومت ادعا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه حسیب تلاش دی ازادي رادیو خبريال په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. تلاش صاحب
سلامونه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ اکشن بي پورل دی ویلامي په خبرولو سره له نړیوالو محکمو څخه د افغان خځو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د خځو او نجونو خپل ځای نیولو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کولای شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د معافیت کلتور پای ته ورسوي. په لمه کې راغلي چې افغانستان د خځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په وو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او ارده چې هغه مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو څو باندې دونی مکلونو کې په سیستماتیک ډول خځې او نجونې له ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو څخه به برخې کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو یې سرغړونه کړي ده. د بنسټ په لامه کې دا هم راغلی چې طالبان د جنسيتي تبعیض او جنسيتي اپارټایټ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو د حساب ورکولو احساس نه کوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون له غړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبراتورو په پام کې نیولو پرته دي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د دوی په وینا د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان خځې او افغان جونې په دې باور دي چې د اوسنی وضعیت دوام به د افغان خځو راتلونکي تیار کړي. له ازادي راډیو سره دینو دغه جونو چې خبرې کړې دي ویل دي چې په داسې شرایطو او جوړښت کې چې ټولنیزې ګټې باید مساوي وي له بده مرغه دا غیر مساوي چلند د خځو سره ډېر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. کدا محرومیتونه همداسې دوام وکړي د هرات ولایت اوسیدونکو او لزده کړو به برخه شوي پلیسا رحمتي په وینا د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږي او هیڅ فردي کورنۍ او ټولنیز پرمختګ په افغان خځې او نجونو ونه لري. د بشري حقوقو دغه سازمان چې په 2020 کال کې د طالبانو د بیاځلي حکمرانۍ راهیسې وایي چې طالبانو د جلا فرمانونو له لارې خځې او نجونې له منځنیو لوړ زده کړو، کار او سیاست څخه به برخې کړي او د هغوی پر کار، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو په ټولنه کې د هغوی پر را څرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. دغه راسوي په تیرو دوو میاشتو کې د تیرو دوو کلونو کې د بدهجابۍ په تور د خځو انجونو د نیولو لړۍ هم پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونه که څه هم پراخه او کورني نړیوال غبرګونونه هم لري خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات د افغانستان داخلي مسایل کړنلي او ویلي دي چې نړیواله ټولنه په دې موضوع کې په طالبانو فشار نه راوړي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش وو چې راپور یې راکاو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې په لنډ ټوټه په 1920 او 1520 مترو خبريږي. په د دې څپو د ازادي راډیو خبرونه د مخام تر شپږو پورې دوام کوي او د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو تاسو د ازادي راډیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ څپه اوریدلی شئ. ورزو د پاکستان موضوعاتو ته شهباز شریف نن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړي 21 کلن شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. نو موري د سیمهال د چارو واګې پلاس کې اخلي چې پاکستان له غنو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د ازادي رادیو د مشال څنګه کتونکې داوود خټک په دې اړه د نور بس لپاره د شپه پستور کې را سره دی. خټک صاحب مننه چې بس ترغلی. د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت به دوام وکړي لکه او کبه یعنی د ډیر وخت خپل دوره به تکمیل کړي او کبه بیا هم د سیاسي ستونزو لپاره یعنی دا حکومت به اعتبار شي
مننه تکل سه لګ څنګه جتا سو وې شابه شریف د اوسنا لګ شي بوډان دی د لوړه اوکړه د وزیر اعظم یعنی صدر اعظم او لګ څنګه جتا سو وای چې د حکومت به تر څومره دوام وکي دا یو پښتنه ده په پاکستان د ننه او د پاکستان نه بهر هم په ظاهر خو حکومت به دوام وکي ځکه چې شابه شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بټو یا د غې د خاون میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي د هغې پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري نو دوام خو به وکړي خو مشکلات به ډیر مخته وي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان د ننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي احتجاجونه به کوي جلسې جلوسونه به کوي د ننه به هم قانون سازی نه کیږي دا به یو مشکل عمل وي دی لپاره بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج غدا دی چې د پاکستان اقتصاد د شابه شریف لپاره لوی چیلنج دی د نړیوال بینک سره انټرنیشنل مونټری فند سره د پاکستان به خبرې ترې اوس کیږي یعنی اولنې قدم به شابه شریف ته اخستل وی اوس په اغه تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګی پاکستان کې به نور اګرانی راسي
او بخې د کسي امغه سیاسي مخکنی موضوع کې چې تاسو یادونه وکړه په پارلمان کې او د پارلمان ستونزو ته د عمران خان لګون سره د صدر اعظم نواز شریف او بخې شهباز شریف په خوانی ستونزو ته د اړیکو اپس اینڈ ڈاؤنز یا پیسلا
مشکلات
چیلنجونه وننګونی چې وی هغه ته کتنه وکړو په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي
یعنی په پارلمان دننه د عمران خان ک یوازې د عمران خان ګوند شي نو هغه دومره ستونزې به نشي جوړوي خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شابه شریف چې پرون خپلې خبرې کوي یعنی تقریر کوي په پارلیمان کې نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دی غړي چې دی هغه ولاړو او اغین چغې نارې والی نو هیڅ شاده شابه شریف आवाज نه اورید اوله خبره خدا دام دومره لوی خبره
ده دا پلمړی
او دویم ورځ دا دومره لوی خبره نه دا کیږي خو لوی خبره دا چې آیا شابه شریف به وکول شي چې قانون سازی به وکړي په داسې حالاتو کې ځکه د یو قانون پاس کوو د پر سمره اکثریت پکار وي بیا د اغه مخالفت سمره پکار
دی اکثریت تم کتنو کې درې لدریو دوه برخې بیا
لدریو دوه برخې دی اغه اکثریت شابه شریف ته تر څه حد پورې حاصل وي خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي موومېنټ غونډه غونډه په ملګرتیا کې چې اغه تاریخ د پاتې شوی دی چې هر کله چې د اغه مقصد نه پوره کیږي نو اغه اواز چې چې موږ در سره نیو مرګري نو دا بلکه زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم چې دا بلکه د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي
متعادل بنوي او ثبات بنلري د عمران خان د ګون پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټوله هیات په کچه زیات دي هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهره راو باسي لکه تیرزل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحله ته ورنږدې کی
هغه حال ته خو به اونرسي ځکه چې د نهم مئی کتا سو ذکر کوي د مئی د نهمه واقعي ذکر کوي نو په هغه کې ډیر زیات تاوتری خواله شوی او په فوجي چاونه باندې خلک ورغلی وو ډیرو ځایو ته نقصان د پاکستان د ریډیو امارت سوځولې وو اغه حال ته به اونرسي خو ک د انټرنیشنل مونټری فند سره د لوزنامینه پس په پاکستان کې نور اګرانی راځي چې خلک د مخ کې نه د ګرانې نه ډیر زیات تنگ دي نو د تحریک انصاف به د خلکو بور سره مرسته ډیر حاصلې هر کله چې دی احتجاج کوي نو د دې د وجنه به شابه شریف حکومت ته ډیر مشکلات جوړيږي
مننه یو ورسته پښتنه چې لدې مسلې سره لګلري د اغا د پختونخوا عوامي ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د تیرش پی پی خو چې په کور باندې چاپا اچول شوی و په دې باب لاند معلومات راکې چې تاسو کو ولې او څنګه شو
اڅکزي باندې پولیسو تور لګولې چې د یو نیم کلال یا دوه کلال زمکه چې د دای التا قبضه کړی دا او خبره دادا چې د دینه یو ورځ مخکې د دې چاپینه یو ورځ مخکې خاغلی اڅکزي د پاکستان په پارلیمان کې خبرې وکي او په هغه خبرو کې دی خکارت توګه باندې د پاکستان په پوز او د پاکستان په استخباراتي ادارو دا تور پورې کړ چې تاسو د پاکستان په سیاست کې ګوتی موهې دا خکارو وی په پارلیمان کې او پس له اغې د اچکزی په قرباني دا چاپا لګیدلې ده.
ډیر زیاته مننه داود خټک د ازادي رادیو د مشال څنګه د کتون کې ډلې مشر وو چې د پاکستان د ورستۍ جریاناتو په اړه راپور راکو. د پاکستان له موضوعاتو ورزو نړیوالو مسایلو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا علي کمشنر ولکر ترک خبرداري ورکړی چې که د غزې جګړه پراخه شي نو ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس په غزه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک وای په غزه کې د جګړې د پراخېدو مخنیوی ضروري و او خبرداری ورکړل چې د روانې جګړې لمن پراخه شي ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. خغلی ترک په جنیوا کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د اسرائیل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په برید سره پیل شوې لا د مخه لمن څنګه لورو هیوادونو ته غزیدلې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژني. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وویل د تجربه اندېښنه لري چې د دغه جګړې لمن پراخه شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغې لري پر نورو به خپل اغېز پرې باسي. خغلی ترک د لبنان په جنوب کې د اسرائیل حزب الله او نورو ډلو ترمنځ په ذکر کې ډېر د اندېښنې وړ بالا او زیاته کړه چې اړتیا ده د روانې جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي. په غزه کې سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ له روانې جګړې سره هم مهاله د ایران له ملاتړ برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرائیل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2000 کال راهیسې تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کیږي. پاینه حل کړ امریکا د متحدو ایالاتونو د یو لسمشر مرستیالې کاملا هاریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي. ذکر دی په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. میرمن هاریس چې په الاباما کې د 1955 کال دی او سولیز لاریون د زپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونه کولې دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لوري د يرغملو خلاصون یقیني شي. پر اسرائیل د حماس له لوري په بریټ کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوی او شاوخوا 240 نور د ډلې يرغمل کړی دي. پر غزې چې حماس پر کنټرول لري د اسرائیل د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیاي چارواکو په وینا له 10000 زیات فلسطینیان وژل شوی دي. د رويټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر تیرونی وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د ټولو خکیل وړخونو لخوا جنگي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شاو لا عاملانو سره حساب کتاب وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د نوي خوونیز کال پیل ته لاندې ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي چې لای د خپلو نویو ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې خپلو ښوونځیو ته مراجعه کړي خو خالي لاس راستنه شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ادعا کوي چې 80% زده کوونکو باندې نوي درسي کتابونه ویشلي، خو د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې خپلو نویو ټولګیو لپاره درسي کتابونه ترلاسه کړي. هغوی ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو، تر دې حده چې ارشیوی وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیری. د کابل اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي شهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مورا د هم قوس په خاطر
موږ د قوس په لسمه د کتابونو د ورکړې لپاره وغوښتو. کله چې لاړو وی ویل اوس لاړ شي او د هوت میش کې راشي. کلار شو هم خکارانه ده چې کتابونه به بشپړ موږ ته راکړي کنه. پروس کال مو هم چې کتابونه واخیستل زاړه وو، حتی ځینې پاڼې نوې، او موږ اړېدو چې له بازار یې واخلو.
د پنځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرضیې په دې اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
بله هم راجعه کردیم، ولی
هو ورغلی وو، خو وی ویل چې د کتاب له نشټوالي سره مخ دي. تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي ترلاسه کړي. تیر کال مو هم د کتاب کمی درلود او اړېدو چې وی یو پیرو
مجبور شیم که از بازار بخریم.
د کابل ولایت په ښوونځیو کې یوې ښوونکې چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم او ښوونځي له ښودلو ډډه وکړه، هم په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو د ورکړې پخلی ونه کړ.
کومو سیمو کې چې موږ یو، ښوونځیو ته کتابونه نه دي رسیدلي. فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوي کتابونه توزیع شي. زموږ په ښوونځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعا مې داسې کوم څه نه دي اورېدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکې نجلا هم ورته ستونزه لري.
څو
ورځې مخکې چې موږ ښوونځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هود په پنځلسمه د اولو ټولګیو نوملیکنه کېږي. ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسېدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ خوښه نه
یم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 38 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړې چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 30% زده کوونکو ته رسېدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشتوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
facebook.com/azadiradio
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. ویل کیږي په روزګان ولایت کې په دې وروستیو کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبه زده کړې ته مخه کړې. دا ځوانان وایي انګلیسي نړیواله ژبه ده او دوی د دې لپاره زده کوي چې وکولای شي له انټرنیټ او نورو سرچینو څخه لا ډیره زده کړه وکړي.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمیر ماشومان په کښې کې په زده کړو بوخت دي. دې ته ورته په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په کښې کې هره ورځ په سلګونه زده کوونکي په کښې کې د انګلیسي په زده کړو مصروفوي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې کورس ته لومړیتوب ورکړي.
نوم مې فیضالله دی، تخلص مې فیضان دی، د روزګان ولایت جهرت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پښتو مضامین نه وایم اوس مهال، ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغه سولم بیا پوهنتون ته رالمه، روزګان ولایت انګلیسي ادبیات ته رالمه، او د هغه تر څنګ اوس دلته انګلیسي سنټر ورسره تعقیبوم په روزګان ولایت کې. انګلیسي د دې دپاره وایمه چې زه غواړمه چې لومړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کې کوم څه روان دي. هغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده، زیات هغه چې روان دي په معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي. او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکړم، مطلب مې دا دی چې زه غواړم چې د ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاسټ نیم از کلیوال، علي اوروزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ لپاره چې ډېر زموږ افغانستان ډېر ځپلی او جنګ ځپلی هیواد دی، په خاصه توګه روزګان د ځینې ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کو چې خپل مشکلات پل کړو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو انشاءالله.
نوم یې وکیل احمد دی، د روزګان ولایت د مرکز ترنکوټ اوسېدونکی یم. راتلونکي کې خو داسې پلان لرم، د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغ شم د دې روسان غواړم. یوازینی زما مقصد دا دی چې زه خپله دلی ځانګړی سینټر، یعنی که هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپله یو استاذي خپله یو شوق دی چې په راتلونکي خپله یو استاذم.
لکه څنګه چې دا زده کړیالان په کم باور دي، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنۍ ژبه سوې. سوداګري، اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثره انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي ترڅو په نړیوال ډګر کې په اغیزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې